اند باشید. اجمل سلام.
ډیره زیاته مننه امید مرزبان تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو دوستانو وخت اته بجې شوې په روانه خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو. پیل خبرونه کوو. د افغانستان د دفاع وزیر ډاکټر سرګن کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. د روسیې او جګپوړي چارواکي ویل په افغانستان کې د کوکنارو کار روان کال تر بل هر وخت زیات شوی دی او د پاکستان پخواني صدر اعظم د هر راز داسې پټې معاملې خبره رد کړې ده چې له مخې په پاکستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي. د افغانستان د دفاع وزیر ډاکټر سرګن کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبريالانو ته ویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگتن د امنیتي همکاریو تړون وکړي. ټاکل شوی ده چې د رواني لړم میاشت تر اخره په کابل کې د څلور دیرش ولایتونو د استازو په ګډون لویه جرګه جوړ شي. په دې جرګه کې به چې ټاکل شوی د 2000 په دې جرګه کې به ټاکل شوی ده چې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت مسله وڅېړل شي. امریکا ویلي که چېرته افغانان د دوی دغه اجازه ورنکړي دوی به خپل ټول سرتیری د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر سناتور کارل لیون سره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر د معنی د خبر پاڼې له مخې دغه کتنه چې پرون په کابل کې وشوه حامد کرزي پکې وویل چې افغانستان غواړي چې له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې ولري او هر هغه موافقتنامه افغانانو ته د منلو وړ ده چې په هغې کې د افغان ولس ګټې تضمین شوې وي. سناتور کارل لیون وویل د امریکا غوښتنه همدا ده چې له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. کسره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند مسله اوس مشورتي لوی جرګې ته ځندول شوې چې ټاکل شوې ده شاوخوا درې اونیو کې په کابل کې جوړ شي. د روسیې یو جګپوړي چارواکي ویل په افغانستان کې د کوکنارو کار روان کال تر بل هر وخت زیات شوی. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې سږکال کوکنار تر 200,000 هکټاره ډېر مځکه باندې کرل شوي. ایوانوف زیاته کړه چې په تېرو 12 کلونو کې په اسیا او اروپا کې تر 1,000,000 ډېر کسان د افغانستان د نشه یي موادو له کبله مړه شوي دي. ایوانوف بیا وویل هر کال د دغو قربانیانو شمېر نږدې 100,000 ته رسیږي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره تر لیدنې وروسته وویل اسلام آباد غواړي چې له روسیې سره د مخدره موادو په مبارزه کې له نږدې همکاري وکړي. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هغو شپاړس ډلو کې شامل دی چې د شلو ورونو نړیوال جام ته د لارې موندلو په لوبو کې برخه اخلي. دغه لوبې به په عربي متحده اماراتو کې د نومبر له 15 تر 16 وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د دې خبر له اعلانېدو سره وویل راتلونکي کال به د شلو ورونو نړیوال جام لوبې د مارچ له 16 د اپریل تر 6 په بنګلادیش کې وشي. تر دې مخکې افغان کرکټ ټیم د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړې و. ټاکل شوی ده چې د 500 ورونو دغه نړیوالې لوبې په 2015 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. لا ساده رډیو نه خبرونه اوري. دا پاکستان په خانه صدر اعظم د هر راز داسې پټې معاملې خبره رد کړې ده چې لمخې په پاکستان کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي. یوسف رضا کلاني دا خبره ورسته تر دې وکړه چې واشنگتن پوسټ رسپانې د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د اسلام آباد په خوا بریدونه کړې دي. واشنگتن پوسټ وایي داسې اسناد د سی آی ای له تروریزم سره د مبارزې له څنګه ترلاسه کړي چې څرګندوي د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ امریکا او پاکستان ترمنځ یو څرګند ان خو پټ تړون شوی وو. په دغه کلونو کې یوسف رضا ګیلانی د پاکستان صدر اعظم او هغه د خبره نمنې خو بل لور ته اسلام آباد تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د خبرو پر مهال په خپل خاوره کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. د اروپای ټولنې د مشرانو غونډه نن هم په بروکسل کې دوام کوي. پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شوه په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر اختلافات رابرسېره شول. غونډې ته له رارسېدو سره سم پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل تر دې دا وروسته چې واشنگتن د دې د موبایل څارنه کړې ده د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ په کار ده چې له سره اعتماد پیدا شي. د سپینې ماڼۍ وایي انجې کارني پرون ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وه چې واشنگتن نو سونه هم په راتلونکي کې غواړي چې د مرکل د موبایل ټلیفون څارنه وکړي. په دې غونډه کې تمه ده چې د اروپایي ټولنې چارواکي د اروپا پر اقتصادي ستونزې وغږیږي او همداراز د افریقا له شمال او منځني ختیځ اروپا ته د غیر قانوني کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د اصلاحاتو لپاره د یوکرين دیموکراتیک اتحاد مشر ویتالی کلچکو اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ لپاره به ځان کاندید کړي. کلچکو د پارلمان په غونډه کې د پنځشنبه په ورځ دا خبر وروسته تر دې وکړه چې حاکم ګوند او متحدانو یې دا صلاحیت تصویب کړه چې ښایي ورسره کلچکو دا حق پیدا نه کړي چې د 2015 کال انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. خو کلچکو چې په قهر و پارلمان ته وویل د دې ټولو ناوړه دسیسو سربیره چې د ده په وینا نن په پارلمان کې روانې دي او د هغه لایحو سربیره چې د حکومت استازي پلوي کوي، زه غواړم چې دا خبره په ډاګه کړم چې دا کارونه ما نه ویروي او نه مې مخه نیولی شي. پارلمان داسې لایحه تصویب کړې ده چې هر هغه اوکراینی چې په بل هیواد کې د دایمي اوسېدو اسناد لري هغه ځان ولسمشرۍ ته نه شي کاندیدولی. کلچکو چې د نړۍ د سوکوهنې اتل دی د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي دي چې په تنسي کې د دوی پر یو مرکز له ډزو وروسته یو تن ونیول شو. د ډزو پر مهال چې پرون د ملنګټن په مرکز کې وشوې دوه تنه ټپیان شول. پوځیان ویل چې دا مرکز د موقت وخت په مخه د څېړنو لپاره تړل شوی. تر اوسه په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. او ناپیژندو وسلوالو د عراق په موصل کې یو خبریال وژه. دا په روانه میاشت کې دریم خبریال دی چې په موصل کې وژل کېږي. پولیسو ویل چې بشیر عبدالقادر نجم د الموصلیه تلویزیون کمرمین د پنځشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شو. د اکتوبر په 15 هم وسلوالو د شرقیه په نوم د تلویزیون دوه خبریالان وژلي وو. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. روس لاغی چې پرون یو شمېر هغه کاندیدانو چې نمونه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه غورځول شوی دی اعتراض وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور د دوی د اعتراضونو په اړه وویل:
د ټاکنو کمیسون اعلان کړ چې ټول هغه کاندیدانو چې په دې لیست کې پیدا کړي د لایلې د راتلونکو ورځو پورې وړاندیز او د مشخص دي.
په دې اړه په بشپړ ریپورت مو له دې هم خبره وو چې د افغانستان، پاکستان او برتانی د راتلونکي درې اړخیزې غونډې په اړه په افغانستان کې څه تمې او توقعات موجود دي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې په پکتیکا کې په دوو چاودنو کې د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې خبر کو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به واورئ چې په بروکسل کې نن د اروپایي ټولنې مشران خپلې غونډې ته دوام ورکوي. نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کله زرغه ګونه ډرامه لرو او همدارنګه په پای کې بحث لرو چې پکې په انتخاباتو کې د خزو په ګډون غږیږي او فتانه ګیلانی مملمنه ده. د جمهور ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه شپږ لری شو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د دوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. د کسانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وینا پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه غیر عادلانه وبلله. اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې د کاندیدانو ته د هغوی د لری کېدو په اړه وضاحت ورکړي. قسم سولمل له نور تفصیل سره.
د جمهور ریاست د کاندیدانو د ابتدایي لست خبرېدو درې ورځې وروسته له لست څخه لرې شویو کسانو په مشترک ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په دیرشمه د جمهور ریاست د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ چې یوازې د لسو کاندیدانو نمونه پکښې شامل وو. حذف شویو کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ دغه راز یو پریکړه لیک خپور کړ او پکښې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 48 ساعته وخت ورکړ څو له لومړني لست څخه د دوی د نمونو د حذف کېدو د دلایل پاره توضیحات ورکړي. د دوی د پریکړلیک په برخه کې راغلي:
د ټول ټاکنو کمیسون دی په 48 ساعتو کې د حذف شویو نوماندانو د حذف دلایل هر کاندید ته په فردي، مشخص، تفصیلی او مستند توګه د ټولو حذف شویو نوماندانو په وړاندې په ګوته کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وروسته لاغې چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد له شپږویشتو کاندیدانو څخه شپاړس تنه له ابتدایي لسته لرې کړل. له دې کاندیدانو څخه د دلاغاکو دامني په نامه یو کاندید له وار له مخې د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له لست څخه لرې سوی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کاندیدانو د لرې کېدو علت د دوی په اسنادو کې ستونزه ښودلې وه. په پاتلس کسانو کې اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګل آغا شیرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا او سردار نادر نعیم شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د لر کرایسیو کاندیدانو د اعتراض په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر راتلونکو څو ورځو پورې دې کاندیدانو ته په فردي ډول د دوی د لرې کېدو دلایل وړاندې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون بنده چې ټولو هغو کاندیدانو ته چې ابتدایي لیست یې له پنځه پیدا کړي دلایل یې راتلونکو ورځو پورې په ډاډه او دوی ته مشخص کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرې له ابتدایي لیست څخه د لرې شویو کاندیدانو اعتراض د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر څیړنو وروسته پر ځای ثابت سي، نو دوی به د کاندیدانو وروستۍ لیست ته لار پیدا کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوري ریاست د کاندیدانو وروستۍ لیست به د عقرب یا لړم په 15مه نیټه خپور سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو موږ غواړئ چې د نړۍ نوې د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې لوی جرګه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون تصویبوي. جنرال بسم الله محمدی د هیله د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې ورځ وروسته څرګند کړه. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړ چې امریکا سره به امنیتی تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځنبی پروز د جرمني په مرکز برلین کې خبري اعلان او ته وویل مشورتي لوی جرګه به دا ومني چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي ځواکونه پاتې شي. ولسمشر کرزی تر دې مخکې ویلی وو چې له امریکا سره د دې تړون پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده، خو بیا به هم لوی جرګه دا وڅېړي او تر هغه وروسته د دې تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت له ملي شورا سره دی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وسوي د رواني میاشتې په وروستیو کې چې لویه جرګه جوړی شي د ډاډه ده چې اکثر غړي به د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق وي. په خو داسې خبرونه خپره شوي وو چې کابل او واشنگتن د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې اختلافات لري، خو تېره میاشت چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ او له ولسمشر حامد کرزي سره یې ولیدل، دواړو وویل چې د اختلاف یوازې یو اساسي ټکی پاتې دی او د دې تړون پر نورو مهمو برخو موافقه شوې ده. په لویه جرګه کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت ورکړه اساسي موضوع ده او امریکا وایي که چېرته افغانان امریکایي ځواکونو ته قانوني مسؤلیت ورنکړي د 2014 کال تر وروستیو به خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وباسي. امریکایي پوځیانو ته قانوني مسؤلیت دا معنی لري چې د قانوني سرغړونې په وخت به د دې پر ځای چې دغه عسکر په افغانستان کې محاکمه شي په امریکا کې به محاکمه کیږي. بسم الله محمدی چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې و پرون جرمني ته ولاړ. په بروکسل کې د افغانستان دفاع وزیر تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو په اړه د ناتو له دفاع وزیرانو سره خبرې کړې وې. ناتو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل یو شمېر ځواکونو د ساتلو له طرحې سره په دې شرط موافقه وکړه چې د هغوی د حضور لپاره یو قانوني چوکاټ جوړ شي. د دې پوځیانو د شمیر مسله هم لا په خپل حال پاتې ده، ځکه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې د موافقې خبره لوی جرګې ته ځنډول شوې ده.
ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشان په خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي و شرایطو تغییر کړی او ښایي دا غونډه ځینې مثبت نتایج ولري. له کابله په دې اړه د احمد زبیر شمن راستولې رپورټ اورو.
د بریتانیا په منځګړي توپ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو لپاره تر اوسه د وی هواد مشرانو درې غونډې کړې دي، خو نتیجه نه ده ورکړې. په دې غونډه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په مسلې کې د پاکستان پر رول او همکارۍ خبرې کیږي. څلورمې د رنګ غونډې ته چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظم پکې ګډون کوي، ځینې افغان کتونکي هیله مندي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود وایي اوس شرایطو بدلون موندلې او د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې دي. نوموړي ویل پاکستان به په راتلونکي غونډه کې ځینې ژمنې وکړي.
دغه ناسته کې نواز شریف به شاید یو سلسله وعدې هم خغلی کنی تا ورکی هم دیوید کامرون تا ورکی او پرته د شکه کچه تا دا امریکا و دا پاکستان دا وابط سر نزدیکی گی دا پاکستان دا مکلفیت پیدا کهی پا افغانستان که او پا منطقه که سولی تا کارو کی او هر چونه چه امریکا و پاکستان اوزا سر خرابی گی از دا فکر کم چه بیا پاق صورت که دا غناسته یو ښه نتیجه نه ورکړي.
تر اوسه د یادې درې اړخیزې غونډې په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو ډیلي تلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه به راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تېرې درې اړخیزې غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یو توافق د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي، خو له هغې غونډې وروسته نه یوازې دا چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم پرمختګ ونه شو، د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې چې بالاخره په پاکستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره دا اړیکې بیرته یو څه ښې شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغانستان په اړه د پاکستان په نیت شک لري او فکر کوي چې دا رنګه غونډې به په راتلونکي کې هم نتیجه ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری وایي تر څو چې پاکستان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي په افغانستان کې ښایي له خپلو ځینو لاسوهنو لاس په سر نه شي او دا غونډه به کومه نتیجه ورنه کړي، خو که انګلستان پرې فشار راوړي امکان دی شته چې ښې نتیجې ولري. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په داسې حال کې درې اړخیزه غونډه کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف واشنگتن ته په رسمي سفر تللی و. تر هغې مخکې د نواز شریف په بلنه جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته تللی و. په دواړو سفرونو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان چارواکي او اکثر عام خلک په دې نظر دي چې د پاکستان ژمنې تکراری دي او اوس د دې وخت دی چې دا هیواد په افغانستان کې لامن او ثبات سره خپل مرسته په عمل کې ثابت کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د فراه ولایت چارواکي او ځینې سناتورانو پر ایران تور ولګو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د امنیت خرابولو لپاره یې هڅې پیل کړي. د فراه د والی مرستیال وایي د وروستي رپورټونه ښیي چې ایران څه باندې 1500 وسلوال مخالفین له روزنې وروسته د تخریبي قانون لپاره د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته لیږلي. ایرانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خاطر دې یې دا رنګه دعوی رد کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت چارواکي او په ملي شورا کې د دې ولایت ځینې استازي په دې باور دي چې د ایران په ملاتړ او لارښود ځینې وسلوالې ډلې هڅې کوي چې په افغانستان کې د انتخاباتو او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د فراه مرستیال والی محمد یونس رسولي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې ایران د لومړي ځل لپاره د سباندې 1500 وسلوالو یوه ډله افغانستان ته لیږلې سو د هیواد په غربي ولایتونو کې ناکراری رامنځته کړي. خاغلی رسولي آزادی راډیو ته وویل دا راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې له سیمې نه ایران ته تګ راتګ کوي.
اینا تربیت هم تو افراد و اشخاص داره تا که بتونه بیشتر مشکلات را ایجاد کنه.
دوی داسې خلک روزی تر څو وکولای سي چې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم شته چې د 1540 کسانو جوړه یوه ډله رالېږلې ده. دا ډله په زیاتو وسلو سمباله ده او په سیمه کې به میشته وي. د دوی استازي هم له دې ډلو سره یو ځای دي.
همدارنګه په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت ځینې سناتوران هم په غربي ولایتونو کې پر نام نه یو اندېښنې ښیي. دوی وای ایران هڅه کوي چې د وسلوالو ډلو پر علیګلو سره له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په اړه غبرګون وخی او په دې ډول د انتخاباته پروسه ګډوډ کړي. سناتور بلقیس روشن په غربي ولایتونو کې د ایران په ملاتړ د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په حق لوي
د نارامیا مطلقا شریک است. اگر طالبان شه قسمت عمدیش طالبان است که از ایران آموزش میبینه.
په نارامیو کې په غوسه‌توګه شریک دي. د فراه اکثره طالبان په ایران کې روزل کیږي، ځوانان وژني، سړی تختوي او له خلکو پیسې اخلي. دوی په زاهدان کې هم د اوس دفتر لري. د اناردری ولسوالۍ اوسیدونکو ملا فقیر یې مشر دی. کله کله په فراه کې په آزاد توګه ګرځي او سربېره پر دې نور جاسوسان هم لري.
په پام کې ده چې افغانستان د روانې میاشتې په وروستیو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره مشورتي لویه جرګه جوړه کړې. له دې مخکې هم ایران د افغانستان او امریکا پر دوستۍ اندېښنې ښودلې وې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د ایران سفارت په دې هکله څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا رنګه ادعاګانې رد کړې وې. د مسالې په هکله د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان په هکله ویل کیږي چې یوازې ایران نه بلکې پاکستان هم پکې لاسوهنې کوي. کارپوهان وای دواړه غونډي هوادونه باثبات او پرمختلل افغانستان د قانونو په ګټه نه غني. د همدې لامل هسی کوي چې له مختلفو لارو یې کمزورې وساتي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د پنځشنبه پورس نه وخت مخام د پکتیکا ولایت په جنخیل ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په تراکتور موټر پسې بمی چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په دې پیښې پسې نیم ساعت وروسته د پیښې سیمې ته نږدې یوې بلې بمی چاودنې څلور تنه مینخښونکي وژلي. نجیب الله لوخیل له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې لمړنۍ پیښه نه وخت مخام د جانخیلو په هستی کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکی وګړو یو عراده ټراکتور موټر په خښ شوي مانور برابر شو او په کې د ولی رحمان په نوم یو تن ملکی وګړی ووژل شو او درې نور ملکیان ژوبل شول. په ټراکتور کې سواره ټول کسان ملکی وګړي ول او د خوارۍ مزدورۍ لپاره ښار ته تللي وو چې کلي ته د راستنېدو پر مهال یې ټراکتور پر خښ شوي ماین وخود او یا د مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. د یاد پیښه په تړاو د پکتیکا د ولایت مقام ویان مخلص افغان داسې وویل:
له بده مرغه د ولی رحمان په نوم زموږ یو تن بېګناه هیوادوال شهید او درې تنه نور ملګري ټپیان شول. له دې پیښې پوره نیمه ګړۍ وروسته څلور تنه ماین خښونکي د همدې ولسوالۍ د جمجمو په سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. لومړني معلومات ښیي چې وژل شوي ماین خښونکي د لومړنۍ ماین چاودنې عاملین وو.
پکتیکا والی محب الله سمین په یاد پیښه سخت خواشینی شوی او دا ډول پیښې د وطن او اسلام د دښمنانو کار بللی دی. مخلص افغان وای چې د کشفی ادارو لومړنی تحقیقات خي چې وژل شوی ماین خدونکو په هستی کړي کې هغه ماین هم ځای پر ځای کړی و چې په کې څلور تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته. د جمجمو سیمه له هستی کړي څخه شاوخوا شپږ کیلومتره لرې پرته ده. د دواړو پیښو په اړه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې چې په بادغیس کې د یوې ځوان انجلۍ د ژوند په کیسه پیلېږي. خبرونه لیکي په بادغیس کې یو سړی مجبور شو چې د خپل کلي د ملایانو د حکم د پرځای کولو په خاطر خپل ځوانه لور د خلکو په مخ کې ووشني. د فارن پالیسی خبرونه د دې مطلب نور جزئیات به فرشته جلال زیدر ته وړاندې کړي.
د وسلوالو طالبان د رژیم تر سقوط وروسته په تیرو دولس کلونو کې نړیوالې ټولنې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړي او د بشري حقونو فعالینو ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم د ښځو لوی اکثریت د خپلو حقونو څخه محروم پاتې سوی دی. فارن پالیسي لیکي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، شاید د ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل توان او علاقمندي لا کمه شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ په بحران ځپلو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت د قانون د رول او انتقالي عدالت پر څرنګوالي خپل کلنۍ آزاد بحث ترسره کړ. فارن پالیسي لیکي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ډېر کار اړتیا ده، خو د حقوقو په برخه کې د هغوی دریځ یو څه پیاوړی سوی دی. په نوي اساسي قانون کې د ښځو او نارینه حقونه مساوي دي او برابر قانوني مسؤلیت لري. د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون چې د جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان د 2009 میلادي کال سنافس دی پر شوزو جنسی تیری جرم گنی. دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. د قانون لمخې افغان حکومت د دې مسؤل دی چې شزي د جبري ودونو په کم عمر کې د ودونو او لفظي او فزیکی زیاتی په ګډون د هر ډول تشدد څخه وساتي. د فارن پالیسی په لیکنه د هر ورځې په تیریدو زیاتی افغان شزي د خپل حقونو څخه خبريږي او د هغو شزو شمیر د زیاتیدو په حال کې دی چې د تشدد د پیښېدو په صورت کې حقوقي ادارو ته شکایت کوي. خو بیا هم دا یو پیل دی. د تشدد زرها او پیښې لا هم پټې پاتې کیږي او په ندرت داسې پیښ شوي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر اساس څوک مجرم پیژندل شوی وي. د فارن پالیسی په لیکنه د ښځو په وړاندې د تشدد ډېری محدودې پیښې د افغانستان تر عدلي او قضایي ادارو پورې رسیږي. فارن پالیسی وایي د بادغیس د پیښې په څیر چې یو پلار د خپل ځواني لور وژلو ته مجبور سو، اوس هم زیاتې مسالې جرګو او د قدرتمندو سړو ولسی شوراګانو ته استول کیږي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د خزو د وصیت په اړه د فارن پالیسی خبرونه د یوې لیکنې مهم ټکی واوریدل. د ازادۍ رادیو د تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، مطالب او ونیس پروګرامونه هم واوري او همدارنګه له متن او عکسونو سره یې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د شمې په رانګدېکتو سره په کابل کې د سون د موادو په ځانګړې توګه د لرګیو او داري د بوربیا لوړه شوې. خلک وایي د سون موادو بای باید کنټرول شي، خو کابل ښاروالي وایي چې دا اوس آزاد بازار دی او دوی نشي کولای د شیانو بای وټاکي. ګلمینه یوسفزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د هوا له سړېدو سره سم د سوند موادو په ځانګړې توګه د لرګیو او اری بوربیه لوړه شوې ده. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د حکومت اړوند ادارې د سوند موادو بیې نه ساري او له همدې امله د دې موادو پلورونکي په خپله خوښه ورته بیه ټاکي. دوو ښاریانو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
خروار پښواک زره په اوس سلکم وزر په 200 کم وزر په خروار پتی موږ په چی شپ سره ستل سي
په سال مثلا بچو به خریدم خروار 5300 په امشال امسال نه زمستان نشده 6500 په شده امکان داره که کم ابو ابری شوه باران شوه 8000 9000 امکان شوه ولی خواستم خو اینا میس خو کسی که توان امید داره که بخواد یک خروار چوب دو خروار چوب توان شده را بخره منتها کسی که در روی بازار روز 300-250 درپه غریبی میکنه با او بسیار مشکل است.
په کابل ښار کې د لرګیو خرڅونکي وایي چې اوس د یو خروار بلوط لرګیو بیه 6500 افغانۍ ده، خو دوه میاشتې مخکې یې بیه تر دې 1000 افغانۍ ټیټه وه. دوی وایي د هوا له سړېدو سره لرګیو ته تقاضا زیاته شوې او له بلې خوا ډېر محصول پرې ورکوي، ځکه خو یې بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار یو تن لرګي خرڅونکی وایي
سر نظیر یو دن دی کلا چه چوب روش الهی داره بس کریچه گیری تیل جدی تیل که ما دی دا کریچه گیر روڑی دا درگیم اسنی پیدا کی گرست زوی کریام سیر ازیدم دورو کریام دی تیلم چک دی شروعاتی بخیر آگا دی نخنامی ور کردی دین بلا بس هم دا اله دی مونگم چک خدو بشیلی که مونگم چک خدو بوری کشو ارزوان بشیلی کنه چک مونگم خدو
دا لمرای زل نده چی دلرگیو بای الوڑی گی بلکه پتیرو کلونو که دلرگیو سر بیره دی تیلو او گازو بای با هم الوڑی دی. خلق تل پر حکومت انتقاد کوي چی بای نه کنټرولوي، خود کابل خاروالی وای چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې اوس آزاد بازار دی او دوی د شیانو به نشي ټاکلی. د کابل د خاروالی د نشراتو مشر عبدالقادر ارزو په دې اړه وویل
مخکې د کابل خاروالی یو ریاست د قیمتونو د کنټرول په نامه درلود، نرخنامې به یې توضیح کېدې او په بازار کې به یې د بایو جدي څارنه کوله. اوس مهال د دې لپاره چې زموږ د هیواد اقتصاد آزاد دی په ښار کې پلورونکي انصاف نه لري، له انصاف نه کار نه اخلي. دا جدا خبره ده. د آزاد بازار اقتصاد دولت ته دا اجازه نه ورکوي چې د بازار په شیانو بیه کېږدي.
خو ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې فقر زیات دی او که حکومت د بیې کنټرول لپاره کار ونه کړي نو خلک به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که د سوند موادو بای کنټرول نشي کېدای شي ځینې خلک د خپلو کوټو د تودولو لپاره هیڅ د سوند مواد وانه خستلای شي. ګلمینا یوسفزی، ازادي رادیو، کابل.
په بروکسل کې د اروپایي ټولنې مشران نن هم غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوه تر ډیره پرې د دې سویری غوړولې وو چې د امریکا د استخباراتو ادارې د خپلو دوستو اروپایي هیوادونو د ټلیفونونو څارنه کوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی احمد شیبر دروري.
ورلمخه داسې اټکل شوی و چې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې به د اروپایي ټولنې پر اقتصادي ستونزو خبرې وشي او د هغو غیر قانوني کډوالو مسله به وڅېړل شي چې د افریقا له شماله او منځني ختیځه اروپا ته راځي. خو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د استخباراتو له لورې د جرمني د سریاعظم د موبایل ټلیفون د څارنې مسله لویه شوه. انګلا مرکل چې پرون څرنګه د بروکسل سرمشیزې ته راورسېده ویې ویل د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ باید بیا له سره اعتماد پیدا شي. کله چې موږ د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې کوو نو ما په صراحت د امریکا ولسمشر ته ویلي دي چې د ملګرو ترمنځ باید هیڅکله داسې ونه شي. ما دا خبره د جون په میاشت کې چې اوباما په برلین کې وکړه او پرون مې بیا ټلیفون ورته وکړ او ورته ومې ویل دا د ټولو جرمنیانو غوښتنه ده، زما شخصي خبره نه ده، د ټولو هیوادوالو لپاره ده او موږ د خپلو متحدانو او شریکانو ترمنځ اعتماد ته ضرورت لرو. داسې اعتماد باید له سره پیدا شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ مرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې د موبایل څارنه نه ده کړې، خو سپینې ماڼۍ ډډه وکړه چې په دې اړه توضیحات ورکړي چې پخوا د مرکل د ټلیفون څارنه شوې ده که نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل موږ د ډیپلوماټیکو چینلونو لاري ل خپل نږدې متحد جرمني سره په لوړه کچه او نورو ساتو مستقیم ارتباط لرو او امریکا په لوړه سطح د امنیتي ګواښونو په برخه کې ل جرمني سره نږدې همکاري ته ډیر ارزښت ورکوي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې موږ د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو پر لارو چارو بیا غور کوو سو ډاډه شو چې هغه توازن چې ما یادونه وکړه ساتل شو دی تر دې ورهاخوا زنه غواړم چې په دې برخه کې یا په نورو قضیو کې ځانګړي اداو ته مخ کړم چې تر اوسه پراپورونو کې خبري شوې دي د مرکل د ټلیفون د سره نه خبره څو ورځې وروسته تر دې راپورونو خبره شوه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په فرانسې کې په میلیونونو ټلیفونونو څارل دي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي دي چې د غواړي دا موضوع د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شامل شي
وسم په مخکې د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د دفاع وزارت وزیر ډاټ سرګن کړی چې امریکا سره به د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي ولسمشر حامد کرزی هم د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر سناتور کارل لیون سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو پر سند پرون په کابل کې خبري کړي دا روسي یو جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کار روان کال تر بل هر وخت سیات شوه دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په غوښپاړس ډلو کې شامل دی چې د شلورون نړیوال جام ته د لارې مندلو په لوبو کې برخه اخلي د پاکستان پوخانی صدر اعظم د هر راز داسې پټي معاملې خبره رد کړي چې لمخې په پاکستان کې د امریکا بي پلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي دا اروپای ټولنې د مشانو غونډنن هم په بروکسل کې دوام کوي پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شو په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر اختلافات رابرسېره شول د اصلاحاتو لپاره د یوکرين د ډیموکراټیک اتحاد مشر ویتالی کلیچکو اعلان وکړ چې د ولسمشۍ لپاره به ځان کاندید کړي او د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا خبر ورکړل شوی چې په تنسی کې د دوی پر یو مرکز لډز ورستا یو تن نیول شوی دی دوستانو خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د خبري مطالبه برخه پایتره سو رازو یو کلی زرغ نو ډرامې ته چی ورپسې تاسو کولای شئ په انتخاباتو کې د خزو د ونډي او ګډون پاړه زموږ ژوندۍ باس واوري چې ملمنه مونن فتانه ګلانی ده او نسیم شفق به دغه بحث پر مخ پی تاسو هم کولای شئ چې پکې برخه واخلي خو وس رازو یو کلی زرغ ګونو ډرامې ته
یو کلی زر غاګونه
خو اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرلخت ګلپری ته واده ورکړه چې هغه ته به لیک او لوس ورزده کوي تازه په دې برخه کې سره یو ځای وورو چې د کلی نور خزی په سر کار بوخت دي
خدایا خیر کی تم رکھتی ہم بیت سال وقت تو کر سکتے ہیں
گل پری رضا والی والا را ایوان جلے لک چشمیری مچ سوت نہیں یو
نا نا جلی ضروری تاس خبر نہ دا السلام علیکم
وعلیکم سلام خیر
شکر دے جون دے تیری کی
لوری څنګه دې خو راغلی
تروري زه هسه راغلم
چې هسه راغلی نو ولې خپه کارې
تروري زما خپګان پیدا دا وایا چې تاسو دومره خوشاله ولې
ګرانې ګل پری جامې مونږ به ولې خپه یو ډوډۍ مو پخا غو مو لوشلې او دیګې مو باندې دی او چې کار دې په سر نه وي او ته نه خوشاله کې اسی به دې ورته رنه کیږي
او ماشومان به دیم سبقونو ته لیږلی یا
هو لکه په ژبه داسې په کار کې م چالاکه ده که نو ته ووایه چې مونږ به ولې سبقونه وایو
سبق تاسو هم سبق ته راغلی یې
هو لورې دا ټول سره او شنه ټکریوال چې وینې سبق ته راغلی
تاسو رښتیا وایئ
هو لورې ځان ته مه خوشحالېږه یوازې ته نه یې چې تور ټکی دې خوښېږي
ګل پری دې هر چا خوښه ده چې لیکل لوستل زده کړي
زه شکر چې تاسو هم زما سیالې شوئ
مونږ ګورې په ښو کارونو کې پښه نیولې کېږو نه، منډې وهو چې ته رانه وروسته پاتې نه شې.
په ښوونځي کې چې څنګه زده کوونکي له یو بل سره سیالي کوي، زه هم له تا سره هماغه ډول سیالي کوم چې څوک به یې وګټي.
ښه، راځه یو ځل مې تر څنګه کېنه، نو بیا به سیالي کوي.
خواته به دې کېنم، خو نقل به رانه نه کوې.
ګلپري، لازم وینه ته مو وخت شته، اوس له یو بل سره ګډ درس وایي چې ښه مزده شي.
سمه ده، زر لښتې.
ګلپري، ښوونکي صاحب ورته ووایه، زر لښته مه ورته وایه.
نه نه شفیقې، ما ته مې خپل نوم اخلی، صحیح ده، زه له تاسو نه کشره یم.
نه ښوونکي صاحبې، یوازې لیکل او لوستل به نه رایادوې، ادب به هم ورسره رایادوې.
شفیقې چې د ادب خبره وکړه، ما ویل ښه خبره یې وکړه، ځکه چې وایي که یو نارینه لوستی شي نو یو کس لوستی شو، او که یوه ښځه لوستې شوه نو یوه کورنۍ لوستې شوه.
نه پوهېږم ولي جانه چې ولې دوی دومره وځنډېدل، همدغه یې د لوبې وخت و.
را به شي، حوصله وکړه جمیله.
ولي جانه، د دوی د فوټبال میدان ته دې پام شته که نه؟
هو، ولې وینم چې ښه لوی او په هواره مځکه دی.
نه نه ولي جانه، نه یې ویني چې کبل یې پکې کرلي، او دا کار د دوی روغتیا ته ډېر ګټور دی، ځکه چې خاوره او دوړونه خوندي دي.
اوهو جمیله، ولي جان د خدای راولي.
خدای مو دې په خدر ولي نسیمه وروره. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولي، ته خو هېڅ نه ښکارې، چیرته یې؟
بس وروره، په همدې کلي کې ګرځو او راګرځو، کله فوټبال او کله کاغل کوو.
جمیل، خو وینم چې د میږي په څیر خواري کاخ دی، د کور کلي په کارونو کې ډیر بوخت وي.
ښه نسیمه، خبره داسې ده چې په دې وروستیو کې زموږ د فوټبال د ټیم غړي کم شوي دي.
کم شوي؟ چیرته تللي؟ لکه چې په تاسې هم زموږ د ټیم کانه شوی. ښه،
ستاسې د ټیم ملګري هم لکه چې د کاندیدانو لپاره کمپاینو ته وتلي.
ولي جانه، چې له هرې خوا یې ګس کې، بیا هم هماغه خبره ده چې خواري او غریبۍ ته تللي دي. خیر، په هر صورت، نو زما په اند زموږ دا نیمګړي د فوټبال ټیمونه سره که یو ځای شي، بیرته به یو بشپړ ټیم شي.
ښه خو یو یې وګڼه جمیله، نو سر ټیم به څوک وي؟ ستاسې د کلي که زموږ د کلي؟
زموږ او ستاسو خبره نه ده،
چې هر چا وګټله.
چې څه یې وګټله ولي جانه؟
پینالټي، پینالټي توپونه به ووهي، چې هر چا ډېر ګولونه وکړل هغه به یې وګټي.
خنداګانی بس کوي، درس شروع کوو.
له درس مخکې راته دا ووایه چې دا لوی کاغذ د څه دی؟
ښه نوریې، دا عکس دې له کومه که؟
په ګودر کې پر یوې ونه لګېدلی و.
دا پاڼه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا خپره شوي.
د ټاکنو کمیسون؟
هو، ټاکنې چې کوي خلک رایه ورکوي چې څوک به پاچا شي او څوک به د ولایتي شورا غړي شي.
ټاکنې خو زما ډېرې خوښېږي.
ولې دې خوښېږي؟
ځان ته مغروره کېږي چې پاچا به هم د دې په رایه ټاکل کېږي. او که نه، په کار نه چې مغروره شو، که موږ رایه ور نه کړو نو څنګه به څوک وټاکل شي؟
رښتیا خبره دې وکړه. نو په دغه کاغذ کې څه شی لیکل شوي؟
ښځو
ته ډېرې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي.
څه اسانتیاوې؟
ته خو یې پرېږده چې خوراکۍ درته ولولي.
د ښځو لپاره په کلیو او ولسوالیو کې د رایې ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي چې امنیتي مسؤلین هم ښځې دي.
وای خورې، اسه مو وخت پرې تېر شو، لرې که زموږ له ټاکنو سره څه؟
همدا یو ټاکنې دي چې شفیقه خور ځانته غره کوي، او ته به یې ورکې که؟
نه نوریې خورې، مې ورکوه، په کار دی چې ښځې او نارینه ټاکنو ته لاړ شي او داسې چا ته رایې ورکړي چې دا وطن ورته سم جوړ کړي.
داسې څوک به چېرته وي چې دا وطن لا جوړ کړي؟
خو ډېر کسان ولاړ دي، کوښښ وکړئ چې د هر یو په هکله معلومات پیدا کړئ، وی ګورئ چې کوم یو درته ښه ښکاره شو چې وطن جوړولی شي، هغه ته رایه ورکوي.
زه خو به هغه چا ته رایه ورکوم چې سبق را زده کړي.
پاچا به راځي، ګلپري ته به سبق زده کوي. پاچا یا ولسمشر نشي کولی چې د هر چا کور ته ورشي او سبق ورته ووایي، خو قسم څوک مه وټاکه، بیا کېدای شي چې ماشومانو ته مو ښوونځي جوړ کړي، د سواد د زده کړې مرکزونه ډېر کړي چې سبق پکې زده کوي.
که زما دپاره دا خبرې کوئ، خو زه ځان پسې خلک نه خندم چې ټاکنو ته به ځم.
خلک دې ځان پورې وخاندي، دې کې د خندا خبره څه ده؟ زه خو به خامخا رایه ورکوم.
گل پری چیرای اور کوی نو کر دی خسته دی
او اوس لارشا ساڑو تا چاک سونا دو باسی او کار تھام اخلے
نوری بی بی تو خو زمانم ساده ای آل تا در تا زرلخت اونو ویل چه دو خزلو پارا بیل بیل مرکزونه دی
او دوم رجلا دی چی امنیتی ساتون کیم خزی دی
او اوس خلا پا کلیو هم گرزی
او گرزن دا تیموین اوس پا کلیو گرزی چی خلگو تا او پا تیرا بیا خزو تا آسانه شی چی کارت و اخلی
زی گورم که دا تیرو تاکنو کارت می چیری ورک و بل کارت اخلا ماو
او باچه بطا کی؟
اول خیره سرا
خوز ما پشان بزان تا غرکی که نه
ولی نه باچه بطا کم چطو که خونه دی؟
ولی جانا گورا چه در نخاطه هنشی پام کوه زده بدما چه چه دادی پینزم و رستانه توب دای
بیغم آوزا خدای داده چیز جوانده ایم پایم برید تا و برید
ولی جانا خوش دوده خوره زده بدما چه دایو پلانتی دیم راونو شو کرده ولی
خدای دادا پلانتی نا پیناتی پیناتی رازه رازه نسیم رختی آوائی دیر ستلی شویو دی سیوری تا که نه چی بل فکر ورتو کو
یار جمیله یا خداستا سرم سم ده فکرونو خود کنه ده
گوره چی چوک ناکامی نمانی ده بریالی توب لپارا بخاما خا فکر کوی چه فکر کوی چی چو کو
او رای اکبرا اجازه ده چی ساس پر زایم زی خبری وکم چه کولی شو
زوایم باید خبری وکرو
چنگ خبری
زوایم باز با وکرو خپل خپل پلان نبا ویو چا چه خپ پلان در لوت او خه کاری کولی شو هغه ته به مشری ورکرو او نور با ور سره مرسته کوو
نو پا کار ده چه دواره تیم یو بنا لره لره کینی
هو نسیما ته پویږی او ټیم دې پویږی ولی جانا راځه چې موږ تاسو خپل کار پیل کړو
جمیله ته دې خپل د یادار کتابچه راواخله ټول به خبرې کوو خو هغه مهم ټکی ته سره لیکه
سمه ده ولی جانا ښه خدای دادا لومړی ته ووایه
اول دا ولیکه چې زړه دې بدمشه زموږ کلی د منډې تړلې لپاره موټر لري
ښه ومې لیکه ښه ملنګه اوس ته ووایه
ولیکه یاره
سمه ده
موږ چې څوک ټاکلی هغه ښه تکړه او تنور ځوان دی ښه لوبه کوي کم عمره دی ښه انرژي لري
ومې لیکه او صداقت او رښتینولي ډېره لویه ښېګڼه ده ستاسو سره په نورو چارو کې هم مرسته کوي دا مې ولیکه
او رښتیا خواږه به هم راکوي
خدای دادا هر وخت ټوکې مه کوه
زه دې بدمش رښتیا وایم د ټیم د بریالیتوب خواږه درته یادوه
ته دې خوله همداسې د خوږو په تمه شړپوه خدای دادا زه دومره پیسې نه لرم چې ځان ته د ورزش جامې واخلم بیا به زه له نورو سره مرسته کوم
حتمي خو نه ده چې په ټولو خبرو دې ودرېږي دا خبرې صرف د نورو د قناعت لپاره کوو
نه نه زه داسې د دروغو وعدي خلکو ته نشم ورکولی څه چې واقعیت وي همغه
جمیله نون راځئ څه د ولسمشرۍ ټاکنه خو نه دي چې دومره فکر پرې کوئ
دا دې درغلو نسیمه یا الله درځئ چې ځو ملګرو ځئ
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم د یو کلی زرغګونو د ډرامې تکرار مو اورید نن د ډرامې د شپږمې برخې د موضوع په حق لچه په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون د اهمیت او ارزښت په اړه د بحث لرو په دې بحث کې مو د افغانستان د خزو ټولنې مشره فتانه ګیلانی ته بلنه ورکړي تاسو هم کولای شئ ټلیفون وکړی او په بحث کې را سره برخه واخلئ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 و نه نوی 2 3 5 7 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبید را سره ملګری دی میرمن ګلانی بحث ته بخیر اغلیستړی مش
ډیر زیات تشکر ډیر زیات مننه ستاسو نه
مننه غوړم لمړی پلان ډول د انتخاباتو د اهمیت په اړه را سره وغږیږي چې خلک په تیر د خزی په پویسي څومره مهم دي انتخابات د هر یواد لپاره په تیر د افغانستان لپاره
بله بسم الله الرحمن الرحیم د ارسنال اول تاسو او تاسو اوردونته خپل سلام او احترام تقدیموم او خدایو کی چې سهار له خیر سره شروع کی. البته انتخابات یو ډیر مهم مسله ده، کچته یو ملت غواړي چې په خپل ژوند کې په خپل سرنوشت کې تغییر راوړي، او د دموکراسي هم یو رک امدا انتخابات دي چې اصل مسله هم دا ده چې کله یو خلک یو ملت غواړي چې خپل سرنوشت انتخاب وکړي، یو لار هم دا ده چې باید په انتخابات په ارزش کې پوه شي او ځان پوه کړي، او افغانستان لپاره نه بلکې ټول دنیا لپاره تاسو مون ګورو چې دومره دا ارزش لري او قیمت لري. او بیا په افغانستان خو ډیر زیات مهم دي لپاره چې افغانستان په داسې یو حالت کې نن قرار لري، او په کار دي چې افغانان خپل کسری دي که خزه د دواړه باید احساس د مسؤلیت وکړي، او ځانونه همده وکړي انتخابات لپاره، مثلا د انتخابات په ارزش ځان پوه کړي، او مثلا کارتونه واخلي، او کله چې انتخابات شروع کیږي کوم سړی مثلا ځان کاندیدوي، هغه باید خلک ښځه او سړی دواړه دومره مطالعه را پیدا کړي چې ځان پوه کړي چې دا سړی ځان کاندیدوي، او زما مشر به جوړیږي بلا ورځ لیکله ستاسو په درامه کې وایي چې مون پاچا جوړیږي. پاچا انتخابول دا آسانه ساتری او مسخره مثلا نه دی، دا یو ډیر مهم ډیر جدی مسله دی، او امید کوم چې افغانان په دې باندې ډیر دقت نه کار وکړي.
اوریدونکو لرو اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړي، ازادي رادیو دا پښتنه مطرح کوي پلان ډول.
بله، نسیم صاحب شپک صاحب د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم.
او مهرباني وکړي پښتنه دې مطرح کړي پلان ډول.
زما پوښتنه خو دا ده، لکه څنګه چې انتخاباتو کې د نارینه او د ښځینه ونډه دواړه مهمه ده، صرف نه ټیک کولی چې یوازې د ولسمشرۍ یا د ولایتي شورا له لارې هېواد ته د خپلې منطقې لپاره خدمت وکړي، د ښځینه برخه تر مهمه ده. یعنی صرف ښځینه هم نشي کولی چې د هېواد لپاره خدمت وکړي، د نر او ښځینه دواړه دوامدار همکاري چې نه وي د هېواد لپاره
انتخاباتو کې برخه واخیسته
او رائے ورکړي، دا بالکل وشول هم دا رائے ورکړي.
ښه، ډیره مننه کور ودان تندر صاحب. ګیلانی صاحب، تندر صاحب بوله پکتیا څخه ویل شي څومره چې نارینه برخه یا ګډون مهم دي په انتخاباتو کې، د خوځو هم دغه سي ګډون دي، غواړم پلان ډول تاسو هم په دې موضوع باندې نظر واچو.
البته دا سمیم ورور چې د پکتیا د چمکنۍ نه خبر چوکو سعید دا بالکل د غیر نظر ټول موافق دي، زه خپل موافق یم، مګر یوازې یو ولایت نه بلکې د ټول افغانستان په سراسر افغانستان کې پر ولایت کې پر ولسوالۍ کې پر کلی کې پر قریه کې مثلا باید خلک ځان پوه کړي، او شزه او سړی دواړه باید ځانونه مسؤول وبولي چې انتخابات را روانه دي، او زه باید په دې انتخابات کې اسا واخلم، او په خپل سرنوشت کې باید ډېر دقت نه کار واخلم.
څومره ارزښت لري په انتخاباتو کې لکه څنګه چې ورور اشاره وکړه، د نارینه و تر څنګ ښځې هم باید برخه واخلي، اهمیت یې په څه کې ده؟
اهمیت دا دی چې شزه دو ښځه دواړه مساوي مسؤلیت لري، او مسؤلیتونه همدغسې چې برابر حق لري په هر موضوعات کې دوی برابر مسؤلیت لري، دا همداسې چې سړی په وطن کې باندې مسؤلیت لري، د ښځو مسؤلیت هم د سړي په شان همدغسې برابر دي. زه همیشه دا کار ما کړی دی، په دې باندې ما ډېر دېرش کال مبارزه کوم چې ښځو سره خبرې کوم چې تاسو د ځانونه پوه کې چې ستاسو مسؤلیت بالکل د سړي سره برابر دي. معلومدار باید په هر کلی کې په هر قریه کې په هر ولایت کې ښځه لکه سړی غونډه ځان مسؤول وبولي، او د افغانستان په انتخابات کې احسا واخلي او کارتونه به واخلي. او علاوه د دین یو شی نور هم اضافه کوم، یو نور شی هم چې د دقت نه کار واخلي چې دا سړی ځان د کاندیدوي هغه څوک دی، او آینده لپاره زما په ژوند کې تغییر راوړي، هغه یو ایماندار سړی دی، هغه ښه افغان دی، هغه ښه مسلمان دی، هغه تجربه لري، هغه دا مسائل هم ډیر مهم دي چې زه خپل په کارونه کې ښځو سره ورسره د نور آگاهی نه دا آگاهی هم ورکوم چې تاسو باید دقت نه کار
وکړئ. کوربدان میلمه لرو، مهرباني وکړئ په ټلیفون کې وروره ځان معرفي کړئ او پوښتنه ملان ډول باندې مطرح کړئ.
بله، محمد سینجان شفق، سلامونه تاسو وړاندې کوم. ساس تخنیکام کارانو ته د ازادي راډیو ټول کوونکو د ساسو میلمنی خور بیبی ته وړاندې کوم. محترم محمد سینجان شفق، یو خصوص د درنیو په اړه کومه نظر دغه و چې ځوانان باید مایوس نه شي، که دا خپل ټیم بایللې بل خپل ان شاء الله په اړه کې چې دول مشکل پاتچا انتخابو دا واقعنه یو غټ غیرت چې شته په انتخاباتو کې شراکت وکي. او زما د دې خور د پټانګ چې موږ یې ترام ورته درو سیدم د زما پوښتنه دا ده چې نن خو په افغانستان کې د شرایط راغلي چې د ښځو ګډون په انتخاباتو کې کمرنګ دی، او واقعا ښځه مور ده چې پیغمبرانو فیلسوفان پروفیسوران یې زېږولي دي. ښځه واقعا هغه مور ده چې زانګویه ده علی و میرویس خان زنګولې ده، د نورو انبیاو اولیاو علماو. نو زما پوښتنه دا ده چې په دغه شرایطو کې چې نه علما د ښځې په اړه کې نم افغانستان د جرګو کور دی پردن د انانه پښکری واج ده، نو دوی به څنګه وکولای شي چې د خپل حق حق ترلاسه کړي؟ دغه می پوښتنه
وه. او تاسو څوک لکم چې څه؟
زه قاری عبدالقادر پښتون یم، د فاریاب سره غږیږم.
ښه، ډیره مننه کور ودان پښتون صاحب. کور ودان ښه مګیلانی صاحب، قاری صاحب پښتون لفاریاب څخه په دې موضوع باندې غږیده چې ګوندې افغانستان سنت دودیز هیواد دی، دلته دودی مسایل سنتي مسایل ډېر ټینګ دي، څنګه بوتونی ښځې په مجموع کې په تیره په انتخاباتو کې هغه حقوق چې نارینه لري دوی هم ترلاسه کړي، او تاسو په دې برخه کې څه کړئ او څه به وکړئ؟
او بله، زه خپل اورورا قاری صاحب ته خپل سلام او احترام تقدیموم. زه بالکل د سچې چې دوی په هغه ټیک باندې چې اشاره وکړو زه هم موافق یم چې افغانستان د شوتو لپاره لکه مثلا ستونزې شته، لکه مشکلات مثلا اخګاره کیږي، او دا د ګناه د شوتو نه دي، دا د ګناه د سیاسونو دي، د ګناه د دین نظام دي چې حالت تر د شوتو لپاره برابر کړی نه دي. مثلا دا دیالس کال کې چې دا نظام مثلا دلته حاکم دي، او په دا دیالس کال کې باید په هر ګوټي کې، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې باید امن راوړی وو، او شوتو لپاره آگاهی لپاره باید پروګرامونه خلق لپاره اخکار کړو. متاسفانه منګورو چې په افغانستان کې د کار پر ځای شهرونه ډېر زیات ورکول کیږي.
ستاسو شبکې هم په داتیرو څو کلونو کې شاید یې خلک شاید چې فعالیت لري، یا ستاسو د ښځو شبکه چې کومه ده، د دې ترڅنګ نورې شبکې هم د ښځو په برخه کې مدافعین دي، په یو ډول په یو نوم په بل نوم فعالان دي، تاسو څه کړي پلان ډول؟
خب البته ما خپل چې مثلا ځان مسؤل بولم، یو ډېر زیات مسؤل په دې بولم چې وطن مې دی، او وطن ما باندې حق لري، او دا زما وظیفه ده چې باید د رښتیا او ایمانداری او خپل وطن لپاره کار وکړم. تر هغه ځای نه چې زما امکانات په لاس دي، زه د تعلیم او د تربیه د آموزش د سواد آموزی پرتبات شوز سره په زرګونو شوز سره ما کار کړی. اوس هم فعلا تر دریم سالور زره شوز زما تر پروګرامونه لاندې دي، مګر دا په قندهار یا په پروان یا مثلا په کابل یا په جلال آباد کې کافی نه دي. زه مثلا زما خواهش یا زما ارزو دا ده چې دا سراسر سری وی په ټول افغانستان کې وی، لکه همدغه سالم برنامه او پروګرام چې زه هم زمون ټولنه مثلا لري، زه غواړم چې همدا سالم پروګرام په سراسر افغانستان کې وي. مګر په یو ارګان، په یو شوزه کې مثلا هر څه تغییر خو نه کوي، ځینې نور ارګانونه هم شته. خو بیا هم زه تاسو ته بوایم چې په ځای د کار نه شعارونه ډېر زیات مونږ ورکو.
سنتي مسایل یو غټ خنډ دی د ښځو د فعالیتونو او د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو په موضوع کې. په خاص ډول په انتخاباتو کې څه باید وسی چې دغه مشکلات دغه خنډ لري سي، او ښځې وتوانېږي پراخ ګډون ولري په انتخاباتو؟
بله، دا مسؤلیت د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، یوازې د یو سړی یا د یو ښځو مسؤلیت نه دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې افغانان باید مون د دې باندې زیات خبرې نه کوو چې دا نظام مثلا دا حاکم نظام چې فلان دی یو ضعیف یو ناتوان نظام وو چې دوی باید په کار و چې امن راوړی و، تر اوسه مثلا خلک آگاهی را پیدا کړی و، مثلا معامله و معامله بازی و غلط سیاستونه پر مخ اونه بوتلو. هغه باندې خبرې نه کوم، بیا راځم د خلک د مسؤلیتونو په ارتباط خبرې کوم. دا د خلک مسولیتونه دي چې باید هر څومره کیږي چې باید په دې انتخابات کې احسا واخلي. د بلنا مشران دي په هر کلي کې، په هر قریه کې، په هر ولسوالي، په هر ولایت کې مشران. شکر دی الحمدلله د قوم مشران دي. د قوم مشران مسولیت لري چې په رښتیا په ایماندارۍ سره خبرې وکړي، خلک ته آګاهي ورکوي. په مجدونو کې، په لاودسپیکرونو کې باید مولوی صاحبان، علما باید خبرې وکړي، خلک ته آگاهی ورکړي، ځوانان ته آگاهی ورکړي، ښځو لپاره آگاهی ورکړي. د ښځو په ارتباط ډېر زیات باید علما خبرې وکړي. دا د خلک مسؤلیت دی، د علما مسؤلیت دی، د ټول خلک مسؤلیت دی.
مهرباني وکړئ د ښځو حقوق په حاله اوس په افغانستان عالمان ځکه نه خوښوي. زما په نظر باندې باید کمیسیون یا په دغه غونډه کې ښځې خپل راور نه کړي، ځکه چې له نظره سره دا مخالف کار دی چې دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو داسې وایئ چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي؟
بالکل بالکل، ښځې بالکل باید مطلق نه په خپل کور کې کښېني. د اسلام د نگاه سره دا شریعت جواز نه ورکوي چې دا.
تاسو څوک او له کوم ځای څخه ټلیفون کړی وروره؟ څوک او له کوم ځای څخه؟
د کندهار ولایت خالد احمد يم د ټلیفون په
ترشه. ښه، ډیره مننه. کور ودان ستاسو نظر واخیستل. خالد احمد له کندهار څخه ټلیفون کړی او نظر ورک چې خزي باید په انتخاباتو کې برخه ونخلي. غوړم په لاندو تاسو په نظر باندې نظر واچوي.
اول ز خپل احمد خالد احمد ورور ته سلام احترام تقدیموم. آزادین خواهش کوم چې دغه خبره نکي. باید دا کوشش وکي، دا ماشاءالله ځوان سړی دی، دا باید کوشش وکي چې دغه سیف کرونه داسې د خپل مغزینه ایست کی په خپل وطن باندې خیال بو کی. همدا یو ځنای لار چې تاسو په خپل ژوند کې غواړی تغییر راشي، د تاسو په کورنۍ کې، د تاسو د خواندې په ژوند کې تغییرات راشي. همدا دي چې خلک آگاهی را پیدا کی، تعلیم را وکي، سبق وایي او په انتخابات کې اشتراک وکي. اسلام هغه ته اجازه ورکړه دي او ایسیای مون د اسلام د نگانه د چوکات نه لري. مون نه غواړو ځنه جاهلیت په افغانستان کې اشته، ځنه دونشته چې هغه باید مون بیلکو اسلام د جاهلیت نه جدا وکړو. اسلام مون ته اقوار کړی، الحمدلله اسلام مون ته اجازه ورکړی دی او باید په دې کې ځانمونه مطمئن بوساتو. خالد ورور هم باید کوشش وکړي مونږ ته دعوت ورکړو چې په دې سکه باید همکاري وکړي چې خپل وطن ته ایسا واخلي. کار
ګران اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول مریته واستوي. مېرمن ګیلانی، په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د پراخ ګډون لپاره غوړم چې پلان ډول وایست وخت کم دی، څه په کار دی د خزو لخوا، د حکومت لخوا او حتی د نړیوال ټولنې لخوا ترسو خزي ووتونیږي پراخ ګډون لري په انتخاباتو کې؟
اول خو د ټولنه مهم دا مسله دی چې دا بالکل افغانان نه تعلق لري. افغانان د ټولنه باید زیاتر توجه کې احساس د مسولیت کې. افغانان که غواړي د دې اثرات د دغه بدبختی، د دغه یو توهین آمیز ژوند نه ځان خلاص کی، امدادی چې افغانان باید خپل صلاحیتونه په خپل لاس کې بوخلي، دا د افغانانو مسولیت دی. یو مسله بل مسله دا دی چې دا نظام، دا حاکم نظام چې دی، دی باید په ایمانداری او په صداقت او په شرافت باندې باید کار وکړي. دل پر کار نه کی چې خپل ځانونه مطربه وکړي او په راتو په آینده انتخابات کې بیا همدا به کفایت زونه کسان
خلق. خلک او شبکه
بیا رازم هم داس رازم دو درې مسائل دی چې باید وایم. بل دا دی چې زونه نه هدونه دی نه کړم مدني ټولنه په افغانستان کې ډیر زیاته شو ده او زه هم امید کوم چې چیرته په افغانستان کې پر یا مدنی طولون اشتا و کار کوي، ام دا اشبا او راز دی چې دا باید په دیر جدیت سره کار وکی، دیر پس صادقانه سره کار وکی او طول شیونه د انتخابات چی دی باید نهادونه، مدنی نهادونه باید نظارت وکی. بلا نریوال طولنه دی، نریوال طولنه دا دی چی همیشه وایل دی چی من حمایه کوو افغانستان، من کمک کوو، من انتخابات حمایه کوو، مگر من په لفظونو کې په اعلامیو کې ډیر زیات خسته شوی دی، ستړی شوی. مون غواړو چې نړیوال ټولنه عملی را اخکار کړي. لکه مثلا په خوا غوندې مون ته داسې سړی خارجیان انتخاب نه کړي، پریږدي چې افغانان خپل سرنوشت په خپل لاس کې به واخلي او نړیوال ټولنه نه مون خواهش کوو. مخصوصا د یونما د ملل متحد نه زمون غوښتنه هم دا ده چې دا ټاکنه یا دا انتخابات نه د نږدې نه نظارت وکړي چې که په دې کې خیانت کیږي، په دې کې کوم تقلب کیږي په دې کې کوم مثلا بیماری کیږي فورا اعلان بوکي
چې
آگاهی آمده پاره مثلا
آگاهی اما پوهاوی پروګرامونه څومره مهم دي پای نه حال کې خلکو تم په دې اړه څه وینا ده او شبکې مدني ټولنه چې فعالیت لري هغوی ته هم څه وینا
امداد چې یو د ټولنه مهم آگاهی د پاره داد چې باید مطبوعات چې دی په افغانستان کې ډېر زیات مسؤلیت لري او د دې مسؤلیت نن شپې ډېر زیات شوی ده او زه خواهش کوم د ټولو مطبوعات نه که دوی رښتیا هغه اکثرا چې مستقل دی هغه باید زیاتر پروګرامونه کې آگاهی لپاره چې مخصوصا رادیوګان دي چې تاسو رادیو دی نور رادیوګان چې دي په کلي کې په قریه کې مثلا خلک د تلویزیون زیاتر رادیوګان ګوري باید سم آگاهی ورکړي داسې محافظه کاری مثلا دا رادیوګان نه وکړي د یو یو سړی مثلا زیات تبلیغات وکړي بل سړی ته هغه نه کړي حقیقتونه بیان نه کړي دا د مطبوعات مسؤلیت دی بله مثلا د علما مسؤلیت دی چې په مسجد کې مثلا په جماعتو کې ډېر زیات باید تبلیغات وکړي همدان نور شبکې د ښځو چې کار کوي دا مهرباني وکړي په دې شپې ورځ کې باید ډېر د مسؤلیت نه کار وکړي
ډېره مننه زموږ د بحث وخت پای ته ورسید ګران اوریدونکو له تاسو نه مننه چې خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل له میرمن فتانی ګلانی نه هم ډېره مننه چې ستاسو پوښتنې ځواب کړې نه بجې شوې امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او بل خبرونه وړاندې کوي زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم کور ودان